سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر رسول هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت لا پرنوی د زورو سره د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په لوټ ټویټونو کې لیکلې دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامانی و چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې یو پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه د ظریفي یعقوبي په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي چې یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوې وي. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنیو غړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تورو پورې شوی او ولې نیول شوي دي. د مېرمنې یعقوبي تر څنګ په نورو نیول شوو ښځو کې د ښځینه حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او همرا یوسفوی نمونه هم یاد شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیر کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حملې غوسه کړې ده. ډیکر نن په ټویټ کې ویلي دي خوښه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چې ټپي شوی دی د اجلې شفا غوښتنه کړې ده. میرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څیړنې غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د برج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمه ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندیشنې وړول هغوی روغتون ته انتقال کړل.
له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوي دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندې او دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیټري کولیپیا سی این این ټلویزیون ته په مرکې کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندې غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت رسېدلې چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیپیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړي دي چې اوکراین ته به دا لویه مرسته وي چې دا توغندې وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندې وسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د سفارت امنیت ته یې محکوم کړي. د خبرو وروسته له هغه کېږي چې پرون د کابل په کرتۍ پروان سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیکي نمایندګۍ برید په څه معنا دی؟ وړاندې په خبرونه کې به درته په راپورو تحلیل کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر جزئیات وړاندې خبرونه کې درته وایو. نن د دسمبر 3مه د میوبینو نړیواله ورځ ده.
یعنی مور کی دا مسیلی مقرره شده لیسو پداگر بازار کلاس بود که ما دا غشه دار که پرون استانی که تامنو دولی مطول کرده ما شده
من اخبرونه که با دا دغی میبینو چی دا حکومت نشکایت که بی خطانه در سر شریک بود تو با تلیفان در تلرو ملتیا مغارم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو ډاډر کړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه دي چې د لقبوله د هغه تر هغه مخ دی ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پروند کابل په کاتي پروان سیمه کې لیوي بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې بریچ شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی ټپي شوی دی. جزئیات په دومره ظاهر ملنور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه د غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیر شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغه تر هغه مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت تبعي ځانګړي پاملرنه کوي او د پیخي د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پروند کابل په کارتي پروان کې لیوی بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز دافیر او عبدالله نظامانی په نخښه شوی، خو هغه روغ وتل مګر یو ساتونکې سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان څنګهړي استاذ محمد صادق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکې محمد اسرار تیر شپه په یوې څنګهړي الوتکه کې پیښور ته لیکل شوی دی. هغه زیاته کړي د پاکستان دولت به په یو مهمه پلازمینه کې د خپل ډیپلوماټانو د غیزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قومندانی وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت لبري دروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس له 2 میلس پکو وسلو سره نیول دی. هغه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمه او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه کړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته اشاره لیکلی، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربا هیواد مسؤلیت دی. خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دولور پرانا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شو، عاملین وننیول شول او پیخه د کوربا هیواد لخوا پټ شو. نجیب الله علی خیل زیاته کړي د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسي په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسي سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلې، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوه. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي. خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دې استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغیز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایستل شو شاباش شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوز یو څه شاتګ وکړ د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو. که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تیر یوه کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د آی اس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی استبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې دی، تر مابین اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي، نو هر څه د دې امکان کېدلی شي. له بده بخته
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پر دې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي د هر ترڅو د هر ډول لنګول په وړاندې پیاوړی شي. توماس ټویس د خبره جاپان ته له د ورځني سفر وروسته کړی دا ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړي. تفصیل به د همین هیواد نه وره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړي دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو تر څنګ به د توماس ټویس د سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر راجلبولو وي.
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او توم ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقامات ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او توم ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دا سفر هند ته
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټویس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
آزادي رادیو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای وازی مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. خیدی دی په سر ډیری نور افغان جونې هم له زده کړو محرومه پاتې وي. له بل خوا ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړو د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغه څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو ته غبرګون ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدې، دا فائده پر مولا راوړل چې شوزو یې په کورو کې ناشې دي، شوزو یې مکتب ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه را وړی غوښتل یې چې افغانستان کې عملي
کړي. ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. اغلی امیری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، 430 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبه هم تر سره شوه چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-0 پرتګال، یورګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتی. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3 مه د معلولونو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولونو د نړیواله ورځې په پلمه موږ د هغو معلولونو سره خبرې کړې چې اوس یې د ژوند ستونزې د بر د بل هر وخت لپاره تله ډیرې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره. دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غوا خبرګې سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباری او تری اخیستي چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهند ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وای د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وای نه یې دولت هم کوي او نو ور سره بهرنی مؤسسې همکاري کوي. دا ورزګان گاوند کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمندې چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
مزج پرمان وقتلم وړ پښیم پرېسل یې ملات پرېس نو درې کال د بل د مور در لاس محتاج وم ولله مشران ته زدا ګللرم نو سې تجاران ډېر مستند دغه سماداران جی
دا فرا اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغه معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د ولایت دي خپل د خلکو لادي کارونه مخته وړي. موږ مایې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مایې بس یم په سترګو مایې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزند وهلي او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړي خو دند ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې یم سو وکولې شم د کورنۍ ملاتړ وکړم. هغه یې دند نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي وای. حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړي توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو د غستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړي ویان دی فیصل په دې اړه داسې وویل.
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امارت خپل معلولین د تیری ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مو ورته ډک کړی چې تر دې دمه تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان میوب کړي دي. دا 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیاوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلی واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولون د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړې د طالبان د حکومت د شهدا او معلولونو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمېره په افغانستان کې د میلیونونو معلولونو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محل بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په کونړ کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چې نه یې په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپلو میاشتنیو حقونو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر په 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په کې معلولون خپلې ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نږدې دوه سیزی وړاندې په ځوانۍ کې د من چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او د لید له نعمته بې برخې شوي. جان محمد په نابینا ځان د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونو سره مخ دی، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زمونږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زمونږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفهیي زده کړې به زمونږ وي. نو مونږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره دیو د خپل موټو جوړی اوخري او خد کفایشي.
محمد اسماعیل د معلولینو نړیواله ورځی منځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغله. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګیله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیریس چلن کیږي.
ناغه تم پاګانې شور کول کیږي معلولینو ته، دا کم دی د معلولینو د غلمرني ضرورت ته فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې دغه حکومتي مواد چې کله راځي په ټولنه کې د معلولینو سره سرنګ چې خای هغه رنګ مرسته نه کیږي. که معلولین صرف خا اکثره نه لیکل کیږي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي به وایي معلولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غک کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چې دي هغه ته د هغه د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاس ورکړي د هغه په بدل کې هغه ته پیسې ورکړي کیږي او د میشت په ترتیب باندې د هغه د پاره دغه مستقلاً د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسسات یا د کومونه چې هغه ته دغه امداد نه ملاويږي، نو موږ به هم دغه موسسات نو وختنه لرو چې دغه معذور طبقه سره څومره څه کولای شي هغه سره مستقلاً کې مرسته وکړي. باید د نور خلکو نه د هغه ستونزې مخ ته شي او ورله حل شي.
خلق وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو د منځل کیږي او د هغوی ستونزو هواری لپاره ورته غوړي ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړې چې د معلول کېدو اصلي لامل چې جنگ دی پای ته ورسوي او خلق له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنگونو له امله په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ده.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک د ولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. مونږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. مونږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله ده چې مونږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
ما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د ازمون د هلمند ولایت لشکرګاه شهر له شروانۍ نه تر د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دغه راته جوړ کړي موږ ډېر ډېر خوشاله کیږو. السلام علیکم.
وروره دا یو کال پوره کیږي چې موږ ته د خدای د شان شي نه دی راکړی. موږ راتر لوړپور چارواکو پورې ورسوي دا پر موږ باندې سال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجر تکشن هغه ولاړ سی والی ته چې والی ته ولاړ سو والی ولاړ سی رئیس ته موږ څه چمو ګز موږ پایله یې څه شي موږ ته دی برو را ولاړ په یاد کې سید سلام کوي.
مرکات الله د ننګرهار ولایت خوګانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریدم. هیله ده چې دا زمونږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي. روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارت څخه غواړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي، دغه د شهیدانو د دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې شوې، هغه روپی هم پسې ورکې شوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب او قمندان صاحب او د خادرې صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو چیرنه ده، دغه مایبد د شهیدانو پر برابر د کونډو یتیمان وکي. وسلام به احترام.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام لاندې